دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زه نه شبا آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په روانه خبرونه کې د نړۍ او سیمه پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پامو کوي د سیمه او نړۍ پاړه د دې سات خبرونه تا
السلام علیکم ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوري نن چهارشنبه د اکتوبر شلمه او د میزان 13مه ده زه سید سلیمان آشنایم نن په ماسکاو کې د تقریبا 11 هیوادونو او د طالبانو استاذي د افغانستان په وضعیت مجلس کوي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړي چې په دې مجلس کې به په افغانستان کې نظامی او سیاسي حالت باندې خبري وشي چې د یو ټول شموله حکومت جوړول او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په مقصد د نړیوال ټولنې نقش معلومول پکې شامل دي نور تفصيلي د نوشابا آشنا ناوړی
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن وویل ماسکاو په دې خوښینه ده چې د افغانستان په اړه د طالبانو سره په دې نړیوالو خبرو کې امریکایي مقامات ګډون نه کوي خو په راتلونکو کې د ګډون پلان لري په ماسکاو کې د مجلس د جوړولو او د افغانستان لپاره د بیړنیو مرستو لړۍ شروع کولو نه د روسیې مقصد دا دی چې د افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته په سیمه کې خپل اثر رسوخ زیات کړي د ماسکاو اصلي اندېښنه دا ده چې په مرکزی آسیا کې د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې بې ثباتي رامنځته نشي د روسیې خارجه وزیر سرګی لاروف نن وویل د طالبانو د تحریک نه غوښتنه کوي او دا موضوع د طالبانو د استازو سره هم مطرح کړی و چې د افغانستان دریم هیواد خصوصا ګاونډي هیوادونو ته خطر پیښ نشي او مخنیوي وکړي نو شابه آشنا امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه خبرونه اورئ د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي نن چهارشنبه سار د کابل خار په دریم اوزه کې و چاودنه وشو چې د طالبانو دوه امنیتی کسان پکې وژل شوی دي د وزارت یو ویان قاری سعید خوستی دا چاودنه تایید کړې ده او ویلي دي چې د دې مزنګ په سیمه کې په امنیتی ساتونکو د لاسي بم حمله شوې ده چې دوه کسان پکې زخمیان شوی هم دي خو عیني شاهدانو د پیخي په ساحه کې خبريالانو ته ویلي دي چې د دوه طالبانو په ګډون څلور کسان زخمیان شوی دي د دې پیخي مسولیت چانه ده خسته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون رئیس چې اوس د افغانستان نه بهر ده د نړیوال ټولنې نه غوښتنه کړې ده چې به د کم شر د وقیده د افغانان سره بشري مرسته وکړي شهرزاد اکبر په ټویټر لیکلی دی چې بشری مرسته باید د کم شرط پرته هر څه سر هغه افغانانو ته ورسول شي چې سکل جمی کې تر ټولو زیات د خطر سره مخامخ دي شهرزاد اکبر دا هم ویلی دی چې طالبان غواړي واکمنی وکړي نو باید د افغانستان نیم نور نفوس هم په رسمیت وپیژني د امریکا د خزانه وزارت یو جګپړی چارواکی د سیشن بي پرزي دا مهمه وګڼله چې پر طالبانو اقتصادي بندیزونه وساتل شي د امریکا د خزانه وزارت معاون والی ادیمو چې د امریکا سنا مجلس ته د خزانه وزارت راپور وړاندې کو وی ویل چې دا هم مهمه ده چې افغانانو ته د مشروع بشري مرستو رسیدو لارې چارې ومندل شي خاغلی ادیمو په بهر ملکونو کې د افغانستان 9 میلیارډ ډالر کنګل شو پیسو ته په اشاره ویل مخبه په هیڅ ډول شرایطو کې د دې اجازه ورنکو چې طالبان د افغانانو شتمنۍ ته لاسرسي پیدا کړي تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه خبرونه اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن نن چهارشنبه په ایکواډور کې د امریکا د خارجه وزارت د یو لوی ایجنډا چې په سیمه کې د ولسواکۍ په وړاندې د ستونزو پیژندل په نوم یادېږي خبرې کوي او بیا کولمبیا ته ځي د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی بلنکن به په دې وینا کې د ټول شموله او با مسولیته دیموکراتیکو بنسټونو پر رامنځته کېدلو ټینګار وکړي چې وکړې شي هغه اقتصادي پلانونه عملی کړي چې د ټولو د پرمختګ او چاپیریال ساتنې سبب کیږي د دیموکراتیکو او بشري حقوقو د مسایلو ترڅنګ د بلنکن په دې سفر کې بل مهم موضوع چې خبري پرې کیږي د مهاجرت موضوع ده چې د کولمبیا په مرکز بګوټا کې به د سیمې د بهرنیو چارو د وزیرانو د مجلس شریک کوربه اوسي او د مهاجرت په پالیسۍ به هم وغږیږي د اروپایي اتحادي مشان د یوې لوی غونډې لپاره تیارې نیسي خو د سخکاری چې جنجالي موضوع به پکې په اتحادیه کې د پولند قانوني لانجهي چې پولند د خپل اساسي قانون اصول د اتحادیه له قوانینو مهم ګڼي او لومړیتوب ورکړي. د دې مهمه قانوني او سیاسي موضوع ارزونه به د پنځشنبه په ورځ ډیره حساسه وي. اواغه خپګان او قهر چې په دې اړه موجود دی د سیشنبه په ورځ د اروپایي اتحادی په پارلمان کې د اروپایي کمیسیون د رئیس ارسلا وندرلین او د پولند صدر اعظم ماتیسیس موروچویچکی په لفظي جنجال کې ډیر روخانه شو. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن نن چهارشنبه روسیا په دې ملامت او ګڼله چې د توري بهيري سیمه بي ثباته کوي او کوخخ کوي په سیمه کې خپل اغېز زیات کړي. آسټن د خبرې د رومانی په مرکز بخارست کې د رومانیا د دفاع وزیر نیکولای سیو کا سره یو ځای مطبوعاتو ته وکړي. آسټن ویل سیمه د روسي د بریدونو او مداخله د خطر سره مخامخ ده او د څه شواهد لري چې ګوري د اوکراین په ختیځ کې څه ډول فعالیتونه روان دي، د ګرجستان د زنو اشغال شوو ساحو وضعیت هم ویني او په توري بهيري په هوا او بو کې پوځي تحرکات پراخ شوي دي. آسټن ویل غواړي بروکسل ته د ناټو د دفاع وزیرانو سره په راتلونکي مجلس کې په هغو تجربو هم خبرې وکړي چې په افغانستان کې ترلاسه کړي دي. تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ماسکاو نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې غونډې د جوړېدو ملاتړ کوي خو کوم استازی پکې ګډون نه لري. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي روسیه به د اوس لپاره طالبان په رسمیت ونه پیژني او له دغه ډلې نه غواړي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي. نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان په اړه د روسیې په بلنه نن په ماسکاو کې یو غونډه جوړه شوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ ویلي و چې د دوی استازي به په دغه غونډه کې ګډون نه کوي.
موږ به د ماسکاو په ناسته کې ګډون ونه کړو. ترویکا مثبت یو ناسته ګټوره او رغونکې وه. موږ به په راتلونکي کې په دغه غونډه کې ګډون ته لیوال یو خو اوس په دغه ناسته کې ګډون نه شو کولی.
هغه وویل چې هیواد د لوجستیکي مشکلاتو له امله په دې غونډه کې ګډون نه لري خو زیاته کړه چې له دې بهیر څخه ملاتړ کوي. په دې غونډه کې د پاکستان، چین او روسیې د هیوادونو او د طالبانو د حکومت استازو برخه اخیستې ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي په دې غونډه کې حضور لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي ښاغلی حنفي به د دغې غونډې په څنډه کې د سیمې او د نړۍ د هیوادونو له مشرانو سره هم مجلسونه وکړي. دغه غونډه په داسې یو وخت کې جوړیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سیشن په ورځ ویلي و چې حکومت به اوس طالبان په رسمیت ونه پیژني. لاوروف ویلي طالبان باید په هغو ژمنو عمل وکړي چې وخت ته له رسیدو وروسته یې کړی وي.
мы находимся как и большинство других влиятельных
د سیمې د نورو غیزمنو هیوادونو په چیر مونږ له طالبانو سره په تماس کې یو. مونږ هڅو چې خپل کړې ژمنې عملی کړي. هغه ژمنې چې د قدرت د ترلاسه کولو په وخت کې کړي دي چې د داسې وټول شمول حکومت جوړېدل پکې شامل دي چې په قومي او سیاسي لحاظ د ټولنې د ټولو اړخونو استازیتوب وکړي. د طالبانو په رسمیت پیژندلو موضوع وستر بحث لاندې نه ده او مخکې مو په دې حق له عمومي وضاحت ورکړی.
د افغانستان په اړه د ترویکا جمعیه غونډه په لومړي ځل په 2018 کال کې د افغانستان، روسیې، چین، پاکستان، هند او ایران د استازو ترمنځ جوړه شوې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د دند پایتر سیدون ورسته زیات شمیر چارواکو او طالبانو په اړه خبرګون خوده. د امریکا خارجه وزارت د دوشنبه پورې تایید کړ چې د خلیلزاد استعفا منل شوې ده. د دې موضوع نور جزئیات د وحید الله فیضی نه اوري.
د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په ویلا میکي د خاغلی خلیزاد دندې پر حدود تایید ترڅنګ ویلي چې زه د امریکا ولسته د خلیزاد څول سيزو خدماتونو په خاطر منندویم. خلیزاد سباندې اتل سمیاشتې په دوه کې طالبان د استاد سره خبرې اترې وکړي او بل اخرې د هغوی سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې لمخي امریکایي عسكر لافغانستان نه وتل. خلیزاد په داسې حال کې دند پرېږدي چې څه باندې دوه میاشتې کېږي طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی او د امریکا په مشرۍ ټول بهرني ځواکونه هم د افغانستان نه وتلي دي. خاغلی بلینکن په لیک کې لیکلي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ سیاسي موافقه هغه شان چې تصور یې کېده پر مخ ولاړه نه شوه. خلیزاد په خټه افغان او شاوخوا اویا کاله عمر لري. زلمی خلیزاد 2013 کال په سپتمبر کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استاد په توګه وټاکل شو. خلیزاد له 2005 څخه تر 2009 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استاد په توګه دند تر سره کړی ده. له 2003 څخه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د امریکا سفیر او بیا وروسته له 2015 څخه تر 2001 پورې په عراق کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی دی. تر دې مخکې خلیزاد د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استاد په توګه کار کړی دی او همدا شان د ملي امنیت په شورا کې دند تر سره کړی ده. د طالبان د بهرنی چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په ټویټر کې لیکلی دی:
موږ د خاغلی زلمی خلیلزاد په مشرۍ د متحده ایالاتو له دوو ادارو سره د مذاکراتو ښه پرمختګونه درلودل. هیله من یو چې له نوي استازي خاغلی ټام ویست سره به په ښه توګه پرمخ ولاړ شو او د دوه د توافقنامې په بشپړ عملي کولو سره به د دواړو حکومتونو اړیکې عادي شي.
خدا افغانستان د تیر حکومت یو شمیر چارواکي او سیاسي څیړونکو د خلیزات لکړونو څخه ناراضه لیدل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په خواني رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر لیکلی دی:
بل اخر دغه چالبا سړی افغانستان د نه بدلیدونکو نورین سره مخکول ورسته له صحنې څخه لري شو.
په خوشنۍ سره زه فکر کوم چې د خلیلزاد میراث په افغانستان کې تر ډیره حده منفی وي. خلیلزاد په خپل کار باور درلود، خو هغه په دې هیله چې په افغانستان کې د خبرو اترو لارې یوې موافقې ته ورسیږي، امریکا یوې داسې لارې ته سیخ کړه چې بلاخره امریکا طالبانو ته ډیر امتیاز قائل شو.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وای د زلمی خلیزاد پر ځای ټام ویست د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. خغلی ویست تر دې وړاندې د خغلی خلیزاد مرستیالو. د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په دوره کې خغلی ویست د بایدن د ملي امنیت په ټیم او ملي امنیت په شورا کې دند درلوده. ټام ویست به د امریکا د بهرنی چارو وزیر او د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو د څانګې لپاره د بهرنی چارو د وزارت مرستیال سره همکاري کوي او په افغانستان کې د امریکا د ګټو په حق لبه په کابل کې د امریکا د سفارت سره چې اوس د قطر په پلازمېن دوحه کې دی د نږدې نه کار کوي.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د یو شمیر غیر حکومتي مؤسسو چارواکي چې په افغانستان کې د خون او روزنې او روغتیا په برخو کې کار کوي وایي چې د کرونا وبا له امله او د پخواني رژیم د ړنګېدو نه وروسته افغانانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی چې د پوهنې او روغتیا خدمتونو په بهیر هم ناوړه اغیزه کړې ده. په کابل کې د امریکا غاک آشنا رادیو همکار اکرام شینواری په دې مسله د افغان ماشومان سره د جرمنی د مرستو د مؤسسې د رئیس محمد عالم شعب سره مرکه کړي چې ساس پامه اوریدو ته راګرځو.
ادارې د پروګرامونو په اړه معلومات راکښتا سي څه کوي؟
په دوو بخشو کې کار کوي. افغانستان کې چې یو د تعلیم تربیه بخش دی او بل د سي بخش کې. د تعلیم تربیه په بخش کې چې زموږ کوم خدمتونه لرو په افغانستان کې تر اوسه پورې مونږ په ننګرهار او لغمان او پکتیا کې مونږ تر اوسه پورې 2 ډیر مکتبونه جوړ کړې تر اوسه پورې هغه پورا سپورټ کوو چې هر یو زموږ مکتب خصوصا لیسې چې دي د وناس او د ذکرو دپاره د وی دپاره مونږ دوه بخش نور لرو کې د کمپیوټر کلاسونه لرو او د خیاطۍ کورسونه هم لرو. صحیح بخش کې د ننګرهار پوهنتون شفاخانه دی ننګرهار کې هغه سپورټ کوو چې کلینیکونه لرو په کابل کې لرو او په مختلفو ولایتو کې نور ولایتو کې لرو. دا اغه نه علاوه چې تحول په مخکیم د کورونا مسله او تحول چې کله راغی دا اغه نه را پدی هم لایو پروګرام لرو د مواد غذایی خلکو ته ورکو چې دا د بی بزاحت خلکو د پاره هم دی او دا غی ترسان چې کوم مهاجرین د دې ځنه په کابل ته راغله او دوی خپل وطن ته خپل ولایتونو ته بیتځي او د پاره هم موږ د مواد غذایی تقسیمو.
د څومره بی زشو کورونا سره د بلسی پروګرام لري
چې څومره وی څومره په کابل کې پاتې دی دوی د خپل ولایتونو ته لار سي زی موږ د غی د پاره ماده یو چې کله وی سروي وشي ریاست ماجدي رئیس صاحب مختار لسا کوي او د غلس په بنا کې مونږ د پروګرام لرو
چې موږ څه کوم کوم شي شامل دي
په دې کې وړي دي اوريجي دي لوبیا چای او بورا
دا مرصد یوې کورنۍ دی یوې ماشې لپاره کې پات کی
تقریبا دی یو کورنۍ او موږ تاسو د کورنۍ هغه معلومه ده یو کورنۍ دی چې په کور کې شل کا ساندي دغه لپاره کافي نه دی خو یو کورنۍ چې په کې شپګونه ونی ساته لاسه پوری وی ان شاء الله دغه لپاره کافي دی.
تاسو خونکو ماشینه امر کوي یا یو وادي تعمیرونه جوړ کړی
یو وخت کې وو چې د معلمینو د استادانو ماشونه ډیر کم و نو په هغه وخت کې مونږ د مدد ماش په نوم باندې او ساده د لودو چې خپل کوم پروژې چې مونږ هغه معلمینو لپاره خپل پروژې نه د نورو لپاره هم مونږ د مرستې د لودي او ته مدد ماش ورکولو او اوس چې مونږ د کمپیوټر چې کوم استادان دي او د لپاره مونږ ماش ورکو د خیاطي استادانو لپاره ورکو او کله نه کله د خپل شاګردانو به بزاحت هم ماشومان چې دي او د لپاره خپل پروژو کې انده قسم مواد غذایی ورته ورکو کتابچې خلا دا کوم امکانات چې موږ د غوډ لپاره برابرول شو هغه ورته ورکو دا غي تر څنګ د استادانو لپاره د تر مو پروژې چې دی په ننګرهار او لغمان او مشرقي ولایتونو کې دي نو موږ په اوري کې غوډ لپاره دی یو سید سولر سیستم باغې پکې او سب سولایتونه دا په کې دغه کې استادانو ته ورکړم دي ورکو یې او دا غي تر څنګ بیا یو بل پروژې لرم چې تر اوسه پورې موږ په ننګرهار لغمان او کونړ او نورستان کې تقریبا شپاله کلینیکونو ته د شپږ کیلو واتو سولر سیستم مور ته برابر کړی چلته برق نشته نو دغه د پاره پروژې روان دي ان شاء الله مونږ
د انجیل خونځي باندې دای باندې ساسي په پروګرام باندې ساغیزه کړی ده
په هر چا پروګرام باندې ساغیزه دا یو لوی مشکل لای کوي ولې نه کوي کوم شاګردان د مونږ چې په دې مکاتبو کې دی هغه دې رنج وروړي ځکه چې شپکاله دوی پکې زحمت وکړو اوس دولس کاله دوی دغه وکړو خپل خونځی ته تله دغه شو یو دم په دوی باندې دا بند شو د وی زهنی دغه پکې خراب کړه ان شاء الله موږ ته امید لرو تقاضا دالرو او د امارات د اسلامي د حکومت نه وختنم دادای چې دوی د خیرات سره یو خط تصویب وته ونیسي او زه تر زړه د خپلونکو لپاره مکاتب بیرته خلاص کړي
په عمومي ډول د لیکون سره ساسي مرسي په کومه بڼه دي
کلینیکونه اکثره پاترافو کې دي موند د دواو د دې شاور سره کوم کو د موسم مطابق پانتور شفاخانه د چ په نګرار کې دی او د پاره مون مخکې تر مخکې کوم ماشومان پیدا کی د و د پاره مون یو پروژه لرو او سره په ګډه نو او ته مون فن ورکو کابل کې د دیوان بیګ په نوم باندې یو کلینیک دی هغه د مادرن چایلډ دغه دی او د پاره کوم کنه هم د سروان دی او مون د دوی سره د مشکل په وخت مشکل هم دا دی چې د موسم په وخت د مطابق یا اچانک کوم یو بل د غرازی بیماری را پیدا کی چې دغه دوا دغه تداوی مشکل وي د خلکو لپاره نو مونږ کوشش کوو چې دوی لپاره د زمينه مساعده کوو او دوی لپاره د صحیح ټریټمنټ لپاره دوا او دارو او ډاکټر او دغه برابر
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لرند اتس اپ یو لزر 1515 یا باندې واوري
نن په ماسکاو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو لمړنۍ تور پوسته وزیر او د پاوز لوړ پوړی جنرال کالن پاول سره لدی چې د کورونا وایروس ضد پوره واکسین کړو د دوشنبه پوره د کووډ 19 ناروغي له عمله مړ شو. جنرال پاول څلورتیا کلن د پاول کورنۍ په بیان کې ویلي چې کورنۍ د یو ښه او میناناک میړه پلار نیکه او یو لوی امریکایي شخصیت نه محروم شوی دی. د پنټاګان لپاره د امریکا غا خبریاله کارلا باب د کولن پاول ژوند او کاری تجربې ته کتنه کړې چې تفصیل د شاهناز نفیس ناوړی.
کولن پاول ته د یو پوجي جنرال، سیاستوال او په امریکا کې د تور پستکو د یو وتلی شخصیت په توګه درناوي کېدو. پاول د ولس مشر ریګن سره د ملي امنیت د صلاحکار او د هغه ورستا د ولس مشر جارج ایچ بوش په وخت کې د لوی درستی سپتوګه کار کړي وو. هغه بیا د ولس مشر جارج دبليو بوش په وخت کې لومړی تور پستکې وو چې د بهرنو چارو د وزیر پتوګه مقرر شو.
زه په دفتر کې ناستوم او یو جګپوړی چارواکی ماته راغی، دروازه یې وتړله او راته یې وویل جناب غواړم ووایم چې دلته په دفتر کې سربدالی ده. ما ترې وپوښتل څه شی غلط دي. هغه وویل موږ تاسو ته څه خطاب کړو جنرال که وزیر درته ووایو. ما ورته وویل وزیر صاحب، د کولن پاول مړینه د یوې دورې پای دی. هغه زموږ په ملي پوز کې د افریقایي امریکانو د بریالیتوب یوه بیلګه وو او درې وهده هغه د باراک اوباما ولسمشرۍ ته لاره هواره کړه.
په 1999 کې کولن پاول د امریکا د لومړي تور پوستکي ولسمشر د جوړېدو خواهش کړی وو، خو د هغه میرمنې خلاف وه او ویریدل چې سپین پوستکي توندلاري د وژلو هڅونه کړي. د امریکا د دفاع لومړی تور پوستکي وزیر لوید آستن پاول د یو لارښود او دوست په توګه یادوي.
هغه ماته همیشه وخت را کړی وو او زه به تل په مشکلو مسلو باندې خبرو لپاره هغه ته تلم او تل به یې راته ډېرې ښې مشورې را کولې. زه داسې احساس کوم لکه چې زړه کې مې سوری شوی وي. زما په باور د کولن پاول په پوز کې د کلونو خدمت له هغه یو عالي ډیپلومات جوړ کړی وو. هغه ته معلومه وه چې جګړه او پوځي اقدام باید تر ټولو آخري انتخاب وي.
د خلیج په جګړه کې د بیساره پوچ کارولو او په 1999 کې د کویت نه د عراقی پوجانو په وستلو کې د پاول رول ستاینه کیږي. پاول د ولس مشر بوش په اداره کې په عراق د یرغل لپاره په ملګرو ملتونو کې په دې دلیل وکالت کړی وو چې عراق په پراخه کچا ویجاړونکي وسلې لري، خو ادعا شوی وسلې په عراق کې بیا کله هم پیدا نشوي.
That's probably the major blemish.
غالبا دا د هغه سابقې کې یو لوی داغ دی. خدای واسه د هغه خطا نه و. دا د ټولو استخباراتي ادارو تیروتنه و.
کولن پاول خپل هم ورستو په دغه اړویلی وو چې دای په مسلکی جوند یو داغ دی. په امریکا کې جمهوریت خوختون کې او ډیموکراټان دواړه نن هغه ته پیرځون وړاندې کوي او د یو بایزتا او وطن پال پتوګې یادوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف ویلي دي چې په یمن کې د 2015 میلادي کال په مارچ کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف او حوثیانو ترمنځ د جنگ له پیل کېدو نه تر اوسه پورې 10,000 ماشومان وژل شوي دي. په دې اړه بل ژنیو نه د خبریال لیزا شلاین د لیګلی رپورټ خلاصه زمونږ له همکار سید سلیمان شاه نه واوري.
یونیسف وای چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف او د ایران د طرفدارو حوثی اغیانو ترمنځ د روان جنگ په نتیجه کې په دومره زیات شمېر د ماشومان وژل کېدل یو شرمناکه پدیده ده. دا نړیواله اداره وای له کوم وخت نه چې په 2015 میلادي یعنی 1390 لمریز کال کې جنگ پیل شوی، په اوسط ډول په یمن کې هر ورځ لږ تر لږه 4 ماشومان وژل شوي دي. په جنیو کې د یونیسف وان جیمز ایلډر وای چې موږ په خپل لیست کې ایواز د هغو ماشومانو نمونه شامل کړی دي چې په اړه ملګرو ملتونو ته معلومات په لاس ورغلي وو. ممکن چې د وژل شوو ماشومانو شمیر څو چنده زیات وي، ځکه چې په زیاتره مواردو کې ریکارډ نه ساتل کیږي. د نوموړي په وینا په څومره زیات شمیر چې ماشومان په جنگ کې وژل کیږي، دا غي نه زیات ماشومان د داسې نور عواملو لامل خپل ژوند له لاسه ورکوي چې مخنیوي اسان دی. جمزل دروای چې په دې جمله کې د کولورا او شری اسرخکانو ناروغي د لوګې لامل سخت سوې تغذی شامل دي چې په یمن کې پر دښته کې دوه لامل فزرګون ماشومان خپل جون له لاس ورکړي.
The child dies in Yemen of something that's preventable every 10 minutes and that is certainly a number that unfortunately
په هر لاسو دقیقو کې په یمن کې یو ماشوم د هغه عواملو په سبب مري چې مخنیوي امکان لري. خو متاسفانه چې د تیر څو کلونو راهسي د دې ډول مړینو د مخنیوي لپاره هیڅ قسم اقدام نه دا شوی. په مسلسله توګه ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي او په عمومي وضعیت کې هیڅ قسم بدلون نه دی راغلی. جیمز ایلډر وایي چې یمن په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د ژوند او بقا لپاره تر ټولو ستونزمن او بدتر هیواد دی، او د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې اوس هم د هغوی د ژوند وضعیت له بد نه بدتر کیږي. جیمز ایلډر چې د یو هیئت په مشرۍ څه موده مخکې د حقایقو د معلومولو په خاطر یمن ته په سفر تللی او اوس بیرته جنیو ته راستون شوی دی، وایي چې د یمن د ماشومانو ژوند له هر ډول خطر سره مخامخ دی. دا وخت د 1.5 میلیون نه زیاتو ماشومانو له جملې نه په هرو 5 کې 4 ماشومان په عاجله توګه بشري مرسته ضرورت لري. د یونیسف وایند ویل چې د یمن اقتصاد د سقوط په حال کې دی او ولسی خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره هر څه چې په وس کې کوي.
But people like this are simply out of options. They're selling their jewelry, they're selling their cooking pots. They're doing this to feed their own children.
لدا خلکونه لار ورکدا کم بدیل نینی د خزو غانه او زیورات خرڅي او کله کله د مجبوري لامل د پخلی لوخي هم خرڅي او کوشش کوي په هر شکل چې ممکني خپل ماشومان ماړه کی. لختیا خبره دادا په داسې حال کې چې ماشومان لږی نمري غټانی لګیا دي په جنگ بوختي او تر ټولو زیات تاوان هم د ماشومان ته رسیږي. یونیسف د یمن د ماشومان سره د عاجل بشری مرستو په غرض د 215 میلیون ډالرو چاندي غوښتنه کړې ده چې د 2022 میلادي کال تر نمای پورې خپل بشری فعالیتونه جاری وساتي. یونیسف وایي پیسې وسره مخ په ختمېدو دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو لخوا د کور په کور پولیو واکسین د ملاتړ له اعلان نه هرکلی کړی. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
یونیسف ویلی چې د طالبانو مشرتابه په ټول افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین له تطبیق څخه ملاتړ اعلان کړی دی او ژمنه کړې چې په ټول هیواد کې د ټولو روغتیایي کارمندانو امنیت تضمین کړي. په افغانستان کې د یونیسف استازي دا په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند مخنیوي په برخه کې یو لوی ګام بللی دی.
دا پریکړه موږ ته اجازه راکړي چې د پولیو د لمنځه وړلو په هڅو کې لوی پرمختګ وکړو. د پولیو په بشپړ ډول لمنځه وړلو لپاره د افغانستان په هر کورنۍ کې هر ماشوم باید واکسین شي.
یونیسف ویلي دی چې ټاکل شوی د راتلونکي نومبر میاشتې پر 8 په افغانستان کې د پولیو ویروس ضد سرتاسري کمپاین پیل شي. د دغه سازمان په وینا د یاد کمپاین له لارې به 3.3 میلیون هغو ماشومانو ته هم به د پولیو واکسین ورسول شي چې مخکې ترې بې برخې وو. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر هم د طالبانو د ملاتړ هرکلی کړی.
دا په خلوري یو ډیر مهم ګام دی چې اخیستل کیږي. موږ خوښ یو چې د کال تر پای ته رسیدو مخکې بل کمپاین پیلوو. ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین رسول اړین دي. دا به لومړیتوبونه څخه وي.
مخکنی حکومت کې چارواکو ویل چې طالبان د دې واکسین پر وړاندې خندونه جوړوي او مخه نیسي، خو طالبانو بیا له دې بهیر سره د همکاري خبرې کولې. د یونیسف د معلوماتو په اساس په روان 2020 کال کې په افغانستان کې د پولیو یوې مثبتې پیښې راپور ورکړ شوی دی. افغانستان او پاکستان له هغو هیوادونو څخه دي چې تر دا مهاله پکې د پولیو ویروس له منځه نه دی وړل شوی.
درنو اړیدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
نن په ماسکاو کې د تقریبا 11 هیوادونو او د طالبانو استازي د افغانستان په وضعیت مجلس کوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي نن چهارشنبه سار د کابل ښار په دریمه حوزه کې یو 14 وشو چې د طالبانو دوه امنیتي کسان پکې وژل شوی دي. عیني شاهدانو د پیښې په ساحه کې خبري اعلان ته ویلي چې د دوه طالبانو د وژل کېدو په شمول څلور نور کسان زخمیان شوي هم دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون رئیس چې اوس د افغانستان نه بهر ده د نړیوال ټولنې نه غوښتنه کړې ده چې بې له کوم شرط او قید د افغانانو سره بشري مرسته وکړي. د امریکا د خزانه وزارت یو جګپوري چارواکي د سیشن به پورز دا مهمه وګڼله چې په طالبانو اقتصادي بندیزونه وساتل شي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال ویلی اډیمو چې د امریکا سنا مجلس ته د خزانه وزارت راپور وړاندې کوي وی ویلې دا مهمه ده چې افغانانو ته د مشروع بشري مرستو د رسیدلو لارې چارې وموندل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن چهارشنبه په ایکواډور کې د امریکا د خارجه وزارت د یوې لویې اجنډا چې په سیمه کې د ولسواکیو په وړاندې د ستونزو پیژندل په نوم یادیږي خبرې کوي او بیا کولمبیا ته ځي. د اروپایي اتحادیې مشران د یوې لویې غونډې دپاره تیاری نیسي، خو مختلف نظرونه د اتحادیې راتلونکی جنجال بلل شوی دی. او د امریکا د دفاع وزیر لاید آسټن نن چهارشنبه روسیا په دې ملامته وګڼله چې د تورې بحیرې سیمه بې ثباته کوي او کوښښ کوي په سیمه کې خپل اغېز زیات کړي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده.